شپږ بجې شوې. احمد شبرم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هیواد قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هیوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. دوی د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه دا هیله هم کړي چې په خپلو پلټنو کې هغه جرمونه هم شامل کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې شوي دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویاند وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر 1550 شریبه ډېر اسمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنځنبې پورس په یو شخیص پیغام کې چې په ایکس کې خپور کړی دی په دې اړه وویل چې د شیرپور ځمکه د تخنیکی پلاوی او د کابل ښاروالي لخوا ارزول شوې وه. د دې ارزونې پر مهال د په وینا هیڅ داسې سند نه و وړاندې شوی چې ثابت کړي چې د ځمکه شخصي ملکیت دی. د زیاته کړه چې د تخنیکی پلاوی د ارزونو او د کابل ښاروالي د معلوماتو پر بنسټ یا د ځمکه پلاني ګڼل شوی او پکې ودانۍ په خپل سر او د پلان خلاف جوړ شوی دی. په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینې چارواکي د پخواني ولسي او مشانو جرګې غړیو د سیاسي او جهادي شخصیتونو په شیرپور سیمه کې لوکس کورونه جوړ کړي. ټاکل شوی دی چې د جرمني پخواني صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اغلې مرکل او د هغې د صدر اعظم د مهال د کابینې دوه وزیران به د دسمبر په 15مه د افغانستان د ماموریت او د تخلید عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل شپاړس کاله د جرمني سرتیاسمه وه. دا په 2020 کې له سیاسته ګوښه شوه. په پام کې ده چې د پارلمان غړي له دې څخه په دې اړه سپیناوی وغوړي چې ولې د دې ترمشۍ لاندې حکومت د 2020 په اګست کې د طالبانو له لوري په چټکه د واک له نیول کېدو بې خبره وو او ولې د جرمني د اتباعو او د هغو د افغان همکارانو د تخلي عملیات له ګډوډۍ سره مخامخ شول. د ایران سپای پاسداران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاکار وژل شوی دی. د غځواک پرون وویل چې کیو مارس پور هاشمی چې په حاج هاشم مشهور و د چهارشنبې په ورځ د تکفیري ترهګرو له لورې ووژل شو. له تکفیري ترهګرو څخه د سپای پاسداران منظور تحریر شام ډله ده. د سپای پاسداران د عامه اړیکو څانګې په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي پور هاشمی د بی بی زینب د زیارت له مدافعانو څخه و او پوځي رتبه یې برید جنرالي وه. راپورونه وایي چې دا جګپړې ایرانی قمندان په حلب کې د بشار اسد د مخالف ډلې تحریر شام له لوري وشل شوې دي. رویټرز خبري اژانس د پوز او تحریر شام د سرچینو په حواله ویلي چې دې ډلې د چهارشنبې پورس د سوری په شمال کې د پوز پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او د لڅو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې دوی د څو سیمو په نیولو بریالي شوي. امریکا په 2013 کال کې دا ډله د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه او د نړۍ ډېری نور هیوادونه هم تحریر شام ترهګره ډله ګڼي. د آسیا د کرکټ تر 19 کلونو د کښو لوبډلو 19 پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلاديش په لوبه پیل شي. همداراز په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د 19 کلونو لوبډلو ترمنځ وشي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د افغانستان او بنګلاديش تر 19 کلونو د کښو لوبډلو سیالي به د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یوځای شوې ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې د ډلې امنیتي تړون د غړو هیوادو مشانو د افغانستان، تاجکستان پولي امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیسته.
بعض استخباراتي منبو ویل دي چې طالبانو خپل ثقيله سلا د شمال څخه یستلې. دا موضوع په هیڅ د دې سوي ده چې بعض ملکونه په دې اکل باندې اندېښنه وخی.
کابل ته مونږ د څو صنعتي فابریکو لپرانستو خبرو یوه د قلمونو ده.
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1,000,000 فارزخ باندې د دلته پنګونه کړی ده.
له پاکستانه کندهار ته سن شوی افغانان ژمی ته اندېښمن دي.
قلمی دغه مؤمنان می دغه اړید د زوی اطمینان می دغه اړید ورور خپل د مدغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دی د تشي ویني لري او چن مجبور ګا په جلال کډوري فخصه په اصل ور چنځو کړو باندې.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډلې سمنتی تړون د خړو هیوادونو مشانو پرون په قزاقستان کې د یو داسې افغانستان غشتنه وکړه چې تروریزم او مخدر مواد پکې نه وي. دوی له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د پیاوړتیا لپاره یو هدفمند پروګرام تایید کړ. بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغزستان د دې تړون غړي هیوادونه دي. د دې تړون غړو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر اړتیا هم ټینګار وکړه. ویل چې دا په افغانستان کې د تلپاتې سولې او امنیت یو عنصر دی. تفصیل د اسمت څاروان پورا پورک.
د ډلې امنیتی تړون غړې امنیتی شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریزم او مخدره موادو پاک سولې افغانستان غوښتن کړي. دوی پرون پنځشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانې کې د یو اعلان په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیاتولو غوښتنه وکړه. ویل د یو سولې خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی همدارس د یو داسې ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټي تمثيل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډلې امنیتی تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی، بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډلې امنیتی تړون ګډي امنیتی شورا اعلامیه چې په استانه کې دغه تړون د سرمشیزي په پای کې خبره شوه، پر نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچل وړ کړی. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه وویل چې د ګډ امنیتی تړون سازمان په سرمشي ځکه د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډلې امنیتی تړون د مشانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمن پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیری لړم میاشتې په 28مه ویبستوالي ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خاتلان ولایت کې په یو بریټ کې یو چینایي وګړی وواژه. لدې پیښې وروسته د طالبانو او تاجکستان ځایي چارواکو د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړې او د تاجکستان دوه سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو شبنه کړی چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدی چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښته نه پېښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتي منبع ویل دي چې طالبانو خپل ثقيله سلا د شمال څخه یستلې. دا بوزو بایست دی سویده چې باج ملکونه په دې اکل باندې اندېښنه وخی او فکر وکړي چې احتمال د دې ستو چې د داعش و یا ټي 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 تاریخ طالبان تاجکستان د طریقه څخه و چې کړی چې په تاجکستان کې باج ګواښونه رامنځته کړي.
د ډلې امنیتی تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو او سیمه ییزو امنیتی مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمه ییزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم درس د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټ فارمونو پر وړتیا ټینګار وکاوه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو تر وکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیښندن ریاست نن د افغانستان په څلور رشت ولایتونو کې د باران واوري تالندې پرشنا بادونو او سیلونو اټکل کړی دی. د دې ریاست له خبر پاڼې سره سم فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، هرات، فراه، بادغیس، بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردک، پروان، کابل، لوګر، دایکنډي، روزګان، هلمند، کندهار، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د ورشت وړاندوینه پکې شوې ده. په خبر پانه کې د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي متر او د واوري اندازه بیا له 1500 تر 1500 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو وړاندوینه کړې او ویلې دي چې په ساعت کې به د باد سرعت له 1500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د شاروالي لخوا د 100 میلیون افغانیو په لګښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې او په نورو کار روان دي. چې په دغو پروژو کې د سړکونو رغولو، روښانه کولو او د سړکونو دواړو غاړو ته د لښتیو او نورو ځایونو جوړول شامل دي. چارواکي وایي په روانو پروژو کې 450 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د لغمان ولایت د خاروالۍ مسولین وای د یاد ولایت په مرکز مهترلام کې په روان کال کې لس بلابل پروژې بشپړې کړي، په شپږو کار روان دي او یو شمیر نور به هم زر پیل شي. د مهترلام خاروال رحمت الله شهامت ویل
زمونږ لس پروژې چې دي هغه بشپړې سوې دي. دوه پروژې متدارکاتي چارو لاندې دي او نور ما بقیا سي دي هغه تحت کار دي.
د خاغلی شهامت په خبره چې د بشپړو شو او روانو پروژو لپاره 100 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی چې دا ټول د خاروالۍ کورنی اوایید دي.
مونږه سکالې د 100 میلیون په ارزښت باندې د مهترلام خار کې مونږه پروژې پلي کوو. ټول مهترلام خاریانو ته ډاډ ورکو ان شاء الله چې مونږه خپلک وزارت لدینه کوو او خدای پاک ته ډېر امیدوارې چې دا نورې ما باقیا کومې پروژې دي دا هم په ښه دغه سره تطبیق شي او سرته ورسي. 650 کسه پدې کې روزمره په مزدوري باندې لګیا دي او مزدوري کوي.
محمد ابراهیم او شیرین آغا د خپل نور ملګرو سره یو ځای د خار روخانه کول لپاره د برېښنا ستنې لګوي. وای په خوا به پاکستان او ایران ته د مزدوري لپاره تلل. هلته به د امنیتی ادارو د کارکونکو لخوا د نیولو، وهلو او ډول ډول ستونو سره مخ کېدل. په وینای اوس خوشاله دي چې له هغه ټولو مشکلاتو خلاص شوي او په خپل خار کې د وطن په آبادۍ کې بوختي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د آبادی بیا رغونی او پرمختګ کارونه لا زیات کړي څو بشمیره بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. بیا هم محمد ابراهیم چارواکي وای په د غشپاړه سو پروژو کې د خار روخانه کولو، لارو کوڅو په خولو، د سرکونو او کوڅو دواړو غاړو ته د لختي وستل او د خار لپاره د زینتي بوټو نالول او نور کارونه شامل دي او کوخخ کوي چې دې ته د ورته نورو پروژو چاره هم پیل کړي او په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د مزدوري او نفقې ګټلو اسانته وي چمتو کړي.
د لغمان په مرکز مهترلام کې مو د یو شمیر پروژو راپور اوریده. بلورته په میدان وردک کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونه تمخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوي تولیدي فابریکې جوړې کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینو خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. جزئیات په دې راپور کې
په میدان وردک ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینه برابرولو په مخه جوړې شوې دي. د یادو پاپریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره سوي چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي بلکې د افغانستان په صنعتي واده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات سي. د کلمونو د تولیداتو پرانیستل سوې فابریکا چې د $1 میلیون په پانګونه جوړه سوې د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو ښه ګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکې پاړه وای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1 میلیون فارزخ باندې د دلته پانګونه کړې ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده. دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او دای فراتلونکي کې غواړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل سوی فابریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا $3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سوې ده. دغه فابریکا 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل سوه او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د فابریکې مالکین وای مخه یې د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنیو تولیداتو ته وده ورکول دي. دوی وایي د دې فابریکې په فعالیت سره به نه یوازې د میکرونی بیه ټیټیږي بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې فابریکې مشر عبدالحلیم سروري یې پاړه وای
تقریبا $3 لک سرمایه ګذاري په دې باندې سوې ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمینه به تقریبا 60 کسانو ته برابري داخل د فابریکې کې غیر مستقیم انشاءالله دا زیاتیږي پسي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په فعالیدو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي بلکې د کورنیو تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ سي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره سي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو و شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه ده سراج خپل ملک کې کارخانې جوړې کړي او داسې نور هغه جوړ کړي چې د کارګرو ته د کار زمینه مساعده شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د اوربند په دوهمه په لبنان کې د حزب الله پر جنو هدفونو بریدونه کړی دي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند د چهارشنبې پورې سټینګ شو. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوز د پنځشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یوه مرکز برید وکړ. دا د اوربند له نافذېدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایي برید دی. متحده ایالات حزب الله د یو ترهګری ډلې په توګه پیژني خو اروپایي اتحادیه یوازې د دې ډلې نظامي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوب په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان د بیساریا ښاروالي نازیا عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړي زیاته کړه برید په یوه ځنګلي سیمه کې شوی چې د هغې په وینا عام خلک هلته نه ځي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبه په ورځ د قوس په ومه اوربان نافذ شو. د اوربان له پیل سره سم د اسرائیل پوز د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ته دی بیرته نستنی شي. حزب الله یو وسله واله ډله و همداراز یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډیرې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازي د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د پنځشنبه په ورځ چې د اوربان دوهمه ورځ و د لبنان دولتي خبري اژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په ډزو د مرکبه په سیمه کې چې د دوه هیوادونو پولو ته نږدې د ملکی کسان پنهښه شوې دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوې دي. اسرائیل ویلی چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلی چې یو شمېر شکمن کسان په وسایتو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربند شرایطو سرغړونه کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل چې په تیر یو کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3901 شپږ کسان وژل شوي او 14500 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو له پاکستان څخه کندهار ته ستانه شوی کډوال چې د مهال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړی سپیتان دښمن دی. په دې اړه راپور لرو.
قلم دا مؤمنان می دا غاړي د زوی ایمان می دا غاړي دی ورور خپل د می دا غاړي مؤمنان مرته ولاړ قلا دا غره کمالات کوم دی دا د تشي ویني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري فخصي پر د اصل ور چنزو کړو باندې خو ته دا اگر په دا خیمو باندې پر دا ځای
دا کډوالي کورنۍ ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
تاسو شور ته غره
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک له لارې هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغو کډوالو کورنیو یو شمېر چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تخته پل او دامان ولسوالیو په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنیو څخه ډیری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنیو سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نفره په دغه خیمه کې اسیر په دغه کې ونه پاره پاره کې اسیر په دې کې موږ درې کور اسیر په دغه ځای وي وروره دغه مؤمنانه ګرځ نه جوړي دغه د تورتو ګر وساله ته دغه نه جوړي چې تبي کیږي کومه را پوری دي ټول کور موږ دغه رقم دي یم دې وروره ولا کوم پر بټ قدرت ستا يم پر وړو قدرت ستا يم پر خاصه قدرت ستا يم وروره د خپل د خیمه وسلرم پر وای شو دغه می پلارونه دي وروره دغه می بشان دي ګرځ کښنانو د رقم ورزان وروره دایوه چرګ بس خاص لختار اسو کې ز په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي یم دې راځي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دي دغه نو سیاخ ګرځي په دغه وسو بګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې لخ خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنول هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دار کم دي چې خلک مو وږي پر بده سوي دي دا وساله نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک ورسو د هسپتال ورسو هدي وسم پراته دي نو دا و بو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمو سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې و اداره کمه د خیمه رسوي کړی دی د وژمې د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بل ته پر هغه سر باندې نو خو نه د خیمه وسلرو صاحب نه د وړو وسلرو او بیکاره بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نومونو د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناغم ونخري نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر دوی په پاکستان کې ولو وس د وسیو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره الته هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی جو چې بسره دې شو په ماجر کې براتې سو په ماجر کې براتې نه منی کې هم ځکلر یو منی کې یو شیم نرو په کور کې په وبوس جوړې خړل ده دغه چې وچن جوړې خړل په ترخه چا وسن جوړې خړل ده دا رکند از مژوند دي د جلې چر باندې خیمه ټول لسې کې د مرور خیمه را وسوزلې زمي ته خوم دون ور خطا دی ولا دون دغه ولا کوته درو چې ما خیا د بارانه سزان نه پپټ
د خونو بارانه روان شي وبراله ده وبو خوم په مخکین او جمعی دی یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخیمه مله سری سری دینو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تر خبرې دوپری د راستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څور زبلان دي د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالی په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښ د 191 کډوالو کورنوي لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
azadiradio.com
د طالبان حکومت په هرات کې د شزو د کافي ټول دوکانونه تړلې دي. د دغو کافي خامندانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا دوکانونه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لخوا تړل شوي دي. هغه شزي چې په هرات کې پر زده کړو او کار لبندیز لګیدو وروسته دا کافي د یو خوندي کاري فضا په توګه جوړې کړې وي، وایي طالبانو پرته له کوم سند وړاندې کولو د موسیقي د خپرولو په تور دا کافي دوکانونه تړلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو په تیرو دوه اونیو کې په هرات کې ټولې هغه کافي تړلې چې ښځو ته ځانګړې شوې وي. د دغو کافو د یو شمېر خاوندانو د معلوماتو له مخې په هرات کې شپږ کافي چې د ښځو لپاره یې ځانګړی فعالیت کاوه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لخوا تړل شوې دي. له دې وړاندې د امر بالمعروف محتسبینو د دې کافو مالکانو ته ګواښ کړی و چې خپل د خپلې کافي وتړي. په هرات کې یو ښځه چې کافه یې د طالبانو لخوا تړل شوې د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ د قانوني لارو په لټه کې یو، خو تر اوسه هیڅ حل لاره نه ده موندل شوې. موږ غوښتنه کوو چې دې مسلې ته د پاملرنه وشي، ځکه هغه دلیلونه چې دوی زموږ د کافي بندېدو لپاره وړاندې کړي زموږ له کافي سره هیڅ تړاو نه لري. زموږ کافه د کتاب مطالعې لپاره وو او
دا کافي زیاتره هغه وخت جوړ شوې وي کله چې د طالبانو حکومت پر ښځو د زده کړو او کار بندیز ولګاوه. څو ښځې وکولای شي له دې ځایه د یوې خوندي فضا او تفریح ځای په توګه استفاده وکړي. د دې کافو د خاوندانو په وینا د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست دا کافي د موسیقۍ د غږولو، د دخانیاتو د پلورلو او د دوی په خبره د ښځو لپاره د فساد د زمینې برابرولو په تور بندې کړي دي. د دغو کافو یو بل مالک چې د هم د موضوع د حساسیت له کبله غوښتنه کړې چې نوم او غږ یې خپور نه شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یوازې د دغو کافو ښځینه برخه ورتړلې ده.
هکیت از دلایل که بر ما گفتنی کافو قرار بسته شد و بسته شد
یو دلیل چې کافیګانې وترل سوې دا و چې ویل یې ښځو ته د اخلاقي فساد زمینه برابره سوې او د دوی وخت دلته ضایع کیږي. اوس چې کافی بند سوې موږ ارسلو چې خپل کارکونکي رخصت کړو، ځکه نوره اړتیا نه ورته لرو. د خرڅلاو نیمایي برخه مو له لاسه ورکړې او که همدا وضعیت دوام وکړي شاید نارینهوو برخه هم په څو اونیو کې وتړل سي.
د ښځو د کافو د مسؤلینو په وینا طالبانو د دوی د کافې د تړلو لپاره هیڅ رسمي سند نه دی وړاندې کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې له ښځینه متشبسینو ملاتړ کوي. رویا حافظي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ د خونې پخوانۍ مسؤوله ده، د دغو کافو تړل اندېښمنوونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
د کافو تړل د هغو محدودیتونو دوام دی چې پر ښځو لګول شوي دي. مخکې په ډیری ولایتونو کې د ښځو سینګار ځایونه هم تړل شوي وو. د اسلامي امارت حکومت تل شعار ورکوي چې موږ د ښځو د سوداګرۍ ملاتړ کوو، خو بدبختانه دا خبرې تل زد او نقیض وي. تر اوسه مو هیڅ ملاتړ نه دی لیدلی. د کافو تړل د ښځو د سوداګرۍ راتلونکی ګواښي او د هغوی اقتصاد ته زیان رسوي.
تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ډیرو ولایتونو کې د ښځو سینګارتونونه هم تړلي وو. په همدې حال کې ښځینه متشبسینو تل ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خپلو فعالیتونو پر وړاندې لشته ستونزو شکایت کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو منع کړي دي. که څه هم طالبان تل ادعا کوي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 1 تصویب شوی، په 13 ماده کې یې د ښځو د مخ پر بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د دوی غږ هم عورت بلل شوی، هغه څه چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې راپارولی دي.
شپږ نیمې بجې شپې لنډ خبرونه لاسه جوړو. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هېواد قضیه نړیوالې جنایي جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هېوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د طالبانو د عدلي وزارت ویاند وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر یو سلو پنځوس چیرې په ډېره ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنجشنبې پروس په یو شخیص پیغام کې چې په ایکس کې خپور کړی دی وویل چې د شیرپور ځمکه د تخنیکي پلاوي او د کابل ښاروالي لخوا ارزول شوې وه او د دې ارزونې پر مهال هیڅ داسې سند نه دی وړاندې شوی چې ثابت کړي دغه ځمکه شخصي ملکیت دی. ټاکل شوې ده چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اخیره مرکل او د هغه د صدر اعظم د محل د کابینت و وزیران به د دسمبر په 15 د افغانستان د ماموریت او د تخلید عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل شپږ اسکاله د جرمني صدر اعظم و د په 2021 کې د سیاست ګوښه شو. د ایران سپای پاستران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاکار وژل شوی دی. د غزواک پرون ویل چې کیو مارس پور هاشمی چې په حاج هاشم مشهور د چهارشنبه پرست د تکفیری طرحګرو له لوري وژل شو. له تکفیری طرحګرو څخه د سپای پاستران منظور تحریر شام ډله ده. د آسیا د کرکټ ترنو لسکلنو د کشو لوبډلو یو لسم پړاو سیالي نن د افغانستان او بنگلاديش پلو په پیل شي. همدارس په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د نولسکلنو لوبډلو ترمنځ وشي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي امارات، هند او جاپان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. مخکې تر دې چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ته مخه کړو یو راپور لرو. د افغانستان د بیان د ازادي کور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما هغه راپور نیمګړی بللی چې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه خپور شوی دی. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ویلي چې دا راپور، یعنی د یوناما راپور، د رسنیز ناورین او د بیان ازادي د ځپلو ټول اړخونه نه دي منعکس کړي. جزئیات د عابر سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما لخوا د رسنیو وضعیت او د خبریالانو د کار په اړه د راپور تر خپرېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو یوې ملاتړې ادارې ویلي چې د یوناما راپور د رسنیو ناورین او د بیان ازادۍ ټول اړخونه نه منعکسوي. د بیان ازادۍ کور په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 28 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خپره کړې ویلي چې دا راپور نیمګړی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې د طالبانو د حکومت په 3 کلنۍ موده کې د رسنیو وضعیت ارزوي. یوناما ویلي چې په دې موده کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د بشري حقونو د 346 سرغړونو پیښې ثبت شوې دي. خو د افغانستان د بیان د ازادۍ کور ټینګار کوي چې په راپور کې وړاندې شوې شمېرې د هغو ترخو واقعیتونو په پرتله ډېرې کمې دي چې هر ورځ د افغانستان په رسنیز چاپېریال کې پیښېږي. په اعلامیه کې راغلي چې په تېرو 3 کلونو کې لدرې سوه ډېرې رسنۍ تړل شوي. 90% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره 21 سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د دې بنسټ په وینا دغه مهم موضوعات د یونما په راپور کې نه دي یاد شوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې د معلوماتو رسونه سخته او ناشونې شوې ده. له کابل څخه یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
موږ په ډېرې بیرې او ډار سره داسې خبرونه خپرو چې واقعیت وي. موږ ته خبرداری راکړل سو او ان استخباراتو ته وغوښتل سولو، مجبور سولو چې یوه پاڼه لاسلیک کړو. هغوی وویل که نور د بشري حقونو یا ښځو په اړه راپورونه ورکړي او یا مو خبرونو چې زموږ واکمنۍ تر سوال لاندې راوستله، جدي پایلې به یې ووینئ.
په همدې حال کې له پروان ولایت نه یو سیمه ییز خبریال چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
رسنیو کار ډېر ستونزمن شوی. که کار کوي نو باید د واکمنې ډلې په خوښۍ وکړي، که نه د ازادې خبر رسونې ترسره کول ډېر سخت دي. له همدې کبله مې څو میاشتې مخکې د خبریالۍ دنده پرېښوده.
سره له دې چې طالبان تل د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ خبره کوي، د بیان د ازادۍ کور وایي چې په ځینو ولایتونو کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین پر رسنیو تحمیل کړي دي. د قوانینو کې د ژوندۍ خپرونې منع کول، د طالبانو د چارواکو لاسوهنه او د طالبانو په غونډو کې د کمرو پر وړلو محدودیتونه شامل دي. دغه شان د بیان د ازادۍ کور له دې عمله هم په یونما نیوکه کړې چې د جلاوطنو افغان رسنیو رول یې له پامه غورځولی، کوم چې د دوی په خبره د معلوماتو په خپرولو کې مهم رول لوبوي. د بیان د ازادۍ کور له نړیوالې ټولنې، د رسنیو له ملاتړو ډلو او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان رسنیز ناورین ته جدي پام واړوي او په دې هېواد کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکله خبرې کوو چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د دوی د حقونو پاکله خبرې کوو له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب، په پیل کې په دې خبرې راته وکړئ چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي؟
چیرته حقیقت تراشو د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې بیا دغه علت کېږي چې دغه نارینه د کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارف وکوي او قرضداره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو. نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنی حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې، لورانو باندې او بچیانو باندې، خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپل مهر باید واخلي. او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره یې ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خدا ده چې د واده نه مخکې دا ولور چې منځ ولور شي او مهر واخیستل شي، اما جنیتی ورکړل شي، اما جنیتی پر باندې خپل ځان ته تلا واخلي، ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي، کاری ور باندې واخلي. که چیرته خاوند کمزور وي، اقتصادي خراب وي، هغه سره حکومت وکوي، دا ډیره بهتره ده چې دې باندې بزنس کیږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې ډیره مهمه حقیقت ده. د کورنۍ کورنۍ جوړیدل د صرف واده دغه نه دی چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه معنا؟ لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په باندې ښی بوټ او چپ بوټ. چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، تاسو کېدای شي چې یو بوټ تاسو په خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې مېرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها، ای بچی یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي. نو حفصی رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې افلاره خمسه اشهر، سته اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر و، دی چې پاچا و، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپل کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دینه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري. لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی. خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه خوم انسان ده، وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي. دوه کاله هم ورکوي نارینه، درې کاله هم ورکوي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي، متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې. زه ګرځم، زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې، افغانانو ته ډوډۍ کوي، پوښتنه مختنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته، کور ته پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی. ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د پلان چیش دوکان لرم، او ښه پیسې لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل. د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د موږ د دین، موږ تاسو مسلمانان یو، موږ تاسو خو چوکاټ لرو، موږ تاسو دین لرو، موږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکوو. نو دا چې د چا امکانات وي، اقتصادي ټکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سوات ټکټ دې وکوي، لاړ دي شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دي ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې د خلکو لیدلو، دا هم یو حق لري تا باندې، او د خپل جسم دی دا هم تا باندې حق لري چې دلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نور خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې بهر ملک وګوري، سفر وکا، سایل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم. هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه واډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه مېړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. د خبرۍ نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، د باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستونې فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالیږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي او بغیر دروازې نه شپې حتمن شپه ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې منهای سو دوه ملګري سره ژوند وکوي. او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، کته چې مهرباني وکول چې څومره وخت د دې او څه کارونه کوي او بیرته د کله راځي. او بیا خاصتن چې بیرته راځي، زما هم د وحیله د نارینه ونه چې خپل ښځې یو ډالر راوړي، ماشومان ته یو ډالر راوړي، حتی که چیرته ډیر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چیرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، دی یو رنځي شی واخلي، دغه نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچان ته یو ډالر ورته ورکړي. تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالر ورکړئ، تاسو محبت زیات شي. نو دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بې بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نه محرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ورنځم. ډېر زیاتې ستونزې موږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. نه، حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي، د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې، څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، پرواز کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلیږي. طبیعي خبر ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خرچه نشي کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې چې خوښه کوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچان ورکړل، اولاد ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې دی بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه امینه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمه سعدیه ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې زه تا زوی ته شیدې ورکړم، هغه باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي. او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوانه، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي. د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. دا چې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي، طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي. دا زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چیرې ځي، مېرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو یې درک نه لګي، دغه مېرمنې څه وکړي؟
دغه خوراکۍ چې زما اوس اواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کښېني او ورته ودې وایي، حتی زما
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوو چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او دی دوی میرمنې او بچي لګن ستونزو سره مخ وي. دی دوی د حقوقو پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی، د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې راته وکړئ چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینا نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپل میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
د چیرته حقیقت تراشو د دې ستونزې او د دې مشکل خو لاملونه د وادنه مخ کې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې به دا علت کیږي چې دغه نارینه دا کوم واده چو کوي او د ډېر زیات مصارف کوي او قرضدار شي، او ځنې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو، نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تیروي او بیا بشاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنې حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی، مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي، او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده، پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره یې ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دغه ولور چې منځ ولور شي او مهر واخیستل شي، اما جنیتی ورکړل شي، اما جنۍ پر باندې خپل ځان ته تلا واخلي، ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي، کاري ور باندې واخلي، که چېرته خاوند کمزوری وي، اقتصادي خراب وي، هغه سره حکومت وکوي، دا ډېره بهتره ده چې د باندې بزنس کېږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي، او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه خښته ده د کورنۍ جوړېدل. دا صرف واده دغه نه ده چې صرف یو نارینه او ښځه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه معنا؟ لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ. چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو په خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایو چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله، ورته وایي چې کم تصبر المرأة عن زوجها، ای بچی یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي. نو حفصی رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره 5 اشهر، 6 اشهر، 15 میاشتې او یا هم 6 میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر و، دی چې پاچا و، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لري دي، د کورونه لري دي، په 6 میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب دی مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوې چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لري شي، د خپل اهل نه، نو ورته وایي چې 6 میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم 6 میاشتې ذکر شوې. نو هدف دغه دی چې 6 میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي، 2 کاله عمر کوي نارینه، 3 کاله عمر کوي، 4 کاله، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې 10 کاله نه تللي متاسفانه، او ښه امکانات لري. په خلیجي هیوادونو کې زه ګرځم، زما ترینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، پوښتنه مختنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته کور ته، 15 کاله نه تللی، 10 کاله نه تللی، ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د پلانچیش دوکان لرم، او ښه پیسې لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د خزو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل. د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو خو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو داسې د چا امکانات وي اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري او خپل کور ته تلی شي او خپلو ښځې ته خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي او دا لویه ګناه ده. زما اواز څوک چې اور وي هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اور وي سواد ټیکټ دی وکوي، لاړ دي شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه حتی کلي کور کې په دوستانو کې هغه منطقه کې د خلکو لیدلو دا هم یو حق لري طبعاً دی، او د خپل جسم دی دا هم طبعاً حق لري چې دلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې د موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري یا د ولور پیسې پوره کوي یا هم نور خواري او غریبي پسې ځي، خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې په هر ملک وګوري، سفر وکړه، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرې نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالیږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي او بغیر دروازه نه شپه حتماً شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین سره ولري، خپل مابین سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من هيڅ دوه ملګري سره ژوند وکوي. او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخ نه، د اهدافو نه، د وخت نه، کتاب شي مروانی وکولای چې څومره وخت دی ځي او څه کارونه کوي او بیرته دی کله راځي. او بیا خاصتاً چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله د نارینهونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، دی یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالۍ ورته ورکړي. تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي. دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بیا بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته وایي چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نامحرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ورنه ځم. ډېر زیاتې ستونزې مو ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي، د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې څوک نه وي شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، په ورځ کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلیږي. طبیعي خبر ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خرچه نشي کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنی دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې شي چې خوښوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه آمنه بیبي مور وه، خو شیدې ورته بیبي حلیمه سعدی ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې تا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هېڅوک د ما سره نه شي تابېتولی، هیڅ څوک د خبر د ما سره نشته ثابتولای چې د خزه باید شو ورته ورکړي په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې خزه د لور خدمت کوي او د خسر خدمت کوي خسر پلار دی د خوند خدمت کوي خزه کچرته وای چې زستا کال زنه سیمه ځلای وته مزدور روانه نارینه بزی خوند بزی مزدور ورته راولي نو هدف دغه دی چې د دوی ډیر لوی مخې دي ډیر لوی اهداف دي د دینه مخکې مخکې ډیر زیات مسائل دي چې په کې دوی سره هماهنګي ولري خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي خپل
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ خبرې مو ډیرې ښې دي مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه خوره کی
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې یو کسانو پاکله خبرې وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي په دې خبرونه کې لمو سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خېچاري